د مهمو خبرونو سرټکی. د سواد نړیواله ورځ. سواد چې د بیوزلۍ د لمنځه وړلو او د ټولنې د وګړو د ځواکمنولو لپاره اړین اصل بلل کیږي، په افغانستان کې وضعیت ته کتنه کوو. په شپږ څلوېښت کلنۍ کې زده کړو ته لیوالتیا. وحیده خانم په ځوانۍ کې د یو لړ ستونزو له امله نه ده توانېدلې چې لیک او لوست زده کړي، خو اوس په شپږ څلوېښت کلنۍ کې په زده کړو بوخته ده. او د ویست ورجینیا ایالت او د امریکا ټاکنې. د ویست ورجینیا ایالت په څه ناڅه ټوله شلمه پیړۍ کې دیموکرات پلوه پاتې شوې، خو په وروستیو دوو ټاکنیزو سیالیو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند پیاوړی مرکز و.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه د سنبلې اتلسمه او د سپتمبر د میاشتې اتمه نیټه ده. د نړۍ او امریکا څو مهم خبرونه لرو، خو په پیل کې به د افغانستان او سیمې په اړه خبر واوري. او د سواد د نړیوالې ورځې لمانځلو کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وضعیت راپورونه هم لرو. هیله د خبرونه درسره وګورئ. د شنبه په ورځ د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ځاځي میدان اړون سیمه کې نښته شوې ده. راپور کې ویل شوي دي چې په دې پیښه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د خوست ولایتي چارواکو په ځاځي میدان سیمه کې یاده پیښه تایید کړې ده، خو طالبانو په رسمي ډول د تلفاتو یادونه نه ده کړې. ځینو سرچینو په دې نښتو کې د یو طالب ساتونکي وژل امریکا غږ ته تایید کړي دي. همداشان د سیمه ییزو رسنیو د راپور د مخې نه د شنبې د ورځې په نښتو کې د څو تنو ملکي خلکو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. پاکستاني سرچینو ویلي چې په دې نښتو کې د یو پاکستاني صاحب منصب په ګډون لږ تر لږه 15 پاکستاني پوځیان زخمیان شوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکو هم تر اوسه پورې د جګړې او په جګړه کې پیښې شوې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د سرچینو د معلوماتو د مخې نه دا جګړه د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ په سیمه کې د طالبانو د ځواکونو د خوانه د یوې پوستې د جوړولو په سر شوې ده. دا سیمه د خیبر پختونخوا د کرمې علیزی سیمې سره نږدې پرته ده. د ډیورن په پوله د ساحو معلومولو او تازه نښتو باره کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پخوانی معین عبدالغفور لیوال صاحب سره څو پوښتنې مطرح کوم چې زموږ بلنه منلې. لیوال صاحب، ستړي مشي پروګرام ته. اول که ستاسې نظر واخلم چې دا پاکستان ولې د ډیورن په کرخه د نوو پوستو جوړولو او نظامیانو ځای په ځای کول زیات کړي دي؟
تاسو په سلامونو او درناوي. لبه مرغه چې پاکستان د خپل پیدایښت له نیټې نه را پدې خوا تل د ډیورند د کرغېړنې او د افغانستان لخوا نامنل شوې کرخې دواړو غاړو ته داسې تشنجات لوی لاس ایجاد کړي دي چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې سره وکولای شي د ټولو هغو اصولو پر خلاف چې په دې اړه شته ده. له تاریخي پلوه خپل نظامي حضور د ډیورند کرښې ته را نږدې کی او د ډیورند کرښې ته څیرمه د پرتو ولسونو په وړاندې هغه تاریخي ژمنه چې اول کې انګریزانو درلوده او بیا له انګریزانو وروسته پاکستانیانو درلوده چې دوی به خود مختاره وي، آزاد به وي، هغه تعهد ماتوي او د بد امنۍ په بهانه باندې خپل پوځي حضور په څخنده یا په خزنده ډول باندې را وړاندې کړی دی. او دا د اوس خبره تر دې ځایه راورسېدله چې ټوله فاتا او نورې هغه سیمې چې ډیورند کرښې له افغانستان څخه بیلې کړي دي هلته خپل نظامي حضور را رسولی. اوس چې دوی په افغانستان کې د یو ملي حکومت له عدم موجودګۍ څخه اعظمي استفاده کوي، غواړي چې د دغې کرښې پر غاړه خپل پوځي تاسیسات ځای په ځای.
صحیح. لیوال صاحب، دې کې شک نشته دی چې په ډیورند کرښې باندې وخت نا وخته همیشه ناامني موجوده وه. ستاسو په نظر د دې امنیتي ګواښونو د کمیدو لپاره باید د ډیورند په کرخه څه ډول امنیتي تدابیر ونیول شي؟
اول خو اساسي خبره ده چې ډیورند خپله یو تاریخي معضله ده، یعنی په دې ټوله سیمه کې بلکې په آسیا کې او حتی په یو معیار په نړیواله سطح په تروغو پورې سوله او ثبات نشي راتلای تر هغو پورې چې هغه خاورې چې د تاریخي افغانستان له بدن څخه بیلې کړای شوې دي هغه بیرته افغانستان سره وصل مش په دوم قدم کې خبره دا و چې ډیورند تړون نه راپدی خو تر نه نه پوري د دغه سیمه امنیت د ولس په غاړه د افغانستان حکومتونو همیشه دلته د ولس په نقش باندې ټینګار کړی دی دا ولس چې د سیمه ساتله هرته د ډیورند کرښې صفري ټکی په ډیرو ځایو کې افغان ارګان وو دلته ولس پروت وو دلته خلک پراته وو او دا خلک د افغانستان د حکومت لپاره د اعتماد وړ خلک وو خپل خلک یې بلل چون دلته زموږ خپل ولس پروت وو هیڅکله د افغانستان حکومتونو دلته یو پیاوړی نظامي حضور نه ساته د دې لپاره چې د خپل ولس په مقابل کې څوک پوځي حضور نه ساتي دا توازن رنګ کړی شوی دی اوس پاکستان ولس ځپلی دی له ولس څخه دغه توانایي اخیستې ده چې د دې سیمو امنیت وساتي ځکه نو د دغه امنیتي عدم توازن په وجود کې له بده مرغه دغه
یو نظر ستاسې د معرفت منګو کوچون پخوانی وظیفه چې ستاسې کومه د هغه په ارتباط ډیر ورکوم کده معلومات ولري آیا د ډیورن په کرخه باندې د دې دواړو غاړو حکومتونو ته مثلا د سی رسمي کومه نقشه و لکه تورخم او بولدک ترانزیتی لارې چې ډیره واضح او څرګند او ثابت زده چې ار اړخ مثلا د امنیت د څار مسولیت واخلي
ګوري اول خو کله چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د کرخه تپل کېدل په افغانستان باندې په وخت کې هغه عمره ډیجیټل او دقیق محاسباتي امکانات نه وو چې دا کرخه ترسیم نه بل خو نه د افغانستان حکومتونو دا نه ده منلې خبره په دې کې ده چې دا نه په معاهده کې سیمه یادې شوې چې له دې سیمه نه لفنا تربیب یا لبینا ترجیم ترجیم نه تردال دغه سیمه کې د ډیوران کرخه ده او په یو روایت داسې ده چې هغه لوړې سیمه چې دلته د غرونو دي هغه ځای چې اوبه اخوا ترغړي دي او خو مربوطه او کوبه دي خورغړي نو د همدې لپاره چې دلته ولس پروت او د ولس په سینه دا چاړه کښ کېدله د افغانستان حکومتونو اصلا د صفري نقطه منلې نه
اللي وقت سبلي روبا خيچون خبري وقتي داتا لگ وقت محدود دي يو مختصر نظر بلم ستاسو اخلم چه داد پختنو قبائل ورستي مدني اقون و دا مسونيتي مبارزه با پا ديورن کرخي ديغي تاريخي برخلي چه تاسو اشاره وکړه چاقي زوكي او دا طالبان و واقماني پا دي عربان کم دريز نيوله شي کنه
یو تر دول لو اغيز او پیغام ام داده چه دي اولس سرنوشت یو با یو برخلیک لینی او د ټول لاندې نارنجي د همدغه ویش څخه رنجيږي چې بدامني ده که بده پیخيږي دي که د فقر ده که به وزلي ده د همدغه ظالمانه ویش لامل رامنځته شوی دي تر څو چې ظالمانه نه شي دا مسله نه
مننه عبدالغفور لیوال صاحب ستاسو د حضور نه ورزون نه مننه کوم چې موږ بلنه منلې ونن خپل نظر هم شریک بل خواته د امریکا د کانګرس د اساسو د جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د پاوس د درې جنرالانو سره چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو شاهدان پاتې شوی دي تماس نیولې څو د هغو توضیحاتو ته په خپلو چیړنو کې ځای ورکړي جمهوریت غوښتونکي ګوند د افغانستان د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وټلو په بهیر کې د ګډوډۍ پړه د جمهوریت جو بایدن پر حکومت اچي خو دیموکراتان په جواب کې وایي چې د طالبانو سره د دوه د سولې موافقه چې د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو وټل یو برخه و د مخکنی جمهوریت غوښتونکي جمهور جنرال ترامپ حکومت لاسلیک کړی و د افغانستان د امریکایي ځواکونو د بینظم وټلو موضوع یو ځل بیا په داسې وخت کې تاوده شوې ده چې د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات په نشته کې دوی د واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو راپور کې د خبر سرچینو په قول خبر ورکړ شوی چې د استازو جرګې جمهوریت پال غړي واړي د ځواکونو د وټلو په اړه خپل تحقیقات پراخ کړي نو ځکه عیني شاهدان څرګندونه تر بولي او په بریټانیا کې د افغانستان سفارت بندیږي په لندن کې د افغانستان د جمهوریت د وخت فعال سفیر زلمی رسول په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې ټاکل شوی په بریټانیا کې د افغانستان سفارت د روان سپتمبر میاشتې په 28 خپل فعالیت بند کړي سفیر زلمی رسول لیکلی چې د بریتانیې د رسمي غوښتنې پر اساس یې دا پریکړه کړې ده په تیرو دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت د سیاسي فعالیتونو په ټپه درېدو وروسته اوس یې د پوره بندولو یادونه شوې او د یک شنبه ورځ یا د سنبلې 13 چې د سپتمبر 8 سره برابر ده د پخوانی مجاهدینو د قومندان احمد شاه مسعود د درویشتم کلین سره هم مهاله د پخوانی مجاهدینو زنډلو او یو شمیر سیاسي مشانو د افغانانو ترمن د ملي یووالي د ټینګېدو عدالت او ازادۍ لپاره د مسعود مبارزه ستایل ده. د صلاح الدین رباني په مشي د جمعیت اسلامي ګوند په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د احمد شاه مسعود کلین ټول حقوق کسانو ته د درناوي یادونه ده چې د ایمان، عدالت او انساني کرامت د خوندي کېدو په لار کې خپل ځانونه قربان کړي دي. د پخوانیو مجاهدینو قومندان احمد شاه مسعود چې په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د تیری او په نویمه لسیزه کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال د دغې ډلې په مقابل کې د مقاومت د جبهې مشر د 1400 مري سکال د سنبلی فاطمه سما چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر 9 و د تخار ولایت د خواجه باودین ولسوالۍ کې د دوو عربو لخوا چې ځانونه یې خبري اعلان معرفي کړیو په ځان مرګي برید کې ووژل شو. نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سواد د بیوزلۍ د لمنځوړلو او د ټولنې د وګړو د ځواکمنولو لپاره اړین اصل بلل کیږي. د یونسکو د ایسایوي انسټیټیوټ او د نړیوال بانک د معلوماتو د مخې نه تر 2021 پورې د افغانو ښځو د سواد کچه 9.8% وه. دا کچه د نارینه په پرتلې چې 55.5% ښودل شوې وه د سواد په برخه کې په افغانستان کې پراخ جنسیتي توپیر څرګندوي. خو اوس ویل کیږي چې دا فاصله په ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو له امله په خطرناک بڼه نور هم زیاته شوې ده. ځینې افغان میرمنې وي د ناامیدۍ له تسلیمېدو پر ځای باید غږ پورته کړي.
د یونیسف اجرایوي مشرې کاترین رسل چې مودي د مخه د طالبانو هغه حکومت چې د هغه په قول یې یوازې نارینه چاري پر مخ وړي خبرداري ورکړ چې له تعلیم څخه په سیستماتیک بڼه د 1.5 میلیون جنو به برخې کول د دوی له حق څخه ښکاره سرغړونه ده. خو د محبوبا اکبر پشان میرمنې د بدیلو لارو د مندلو هڅې کوي. محبوبه اکبر چې خپل لسانس یې پریازیاتو کې او خپل ماستری یې په خونی او روزنه کې ترلاسه کړی، لومړنی استاد ده چې په ټولنیزو شبکو او یوټیوب باندې په پښتو ژبه د ریاضي مضمون تدریس په دې مخه پیل کړ چې افغان نجونو ته د زده کړې د یو بدیل په توګه د هلي یو څرک وموندل شي.
نړیواله ورځ د تبریکۍ تر څنګ غواړم خپل پیغام هم تر تاسو پورې ورسوم. هغه دا چې زده کړه لکه ایمان، کله چې تاسو زده کړه درکو شوې دي نو هغه تر پای پورې ورسوي، هغه مکمل کړئ او 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 تل زده کوونکي پاتې شئ. زه خپل وښوونکی هم، مګر هم دا اوس زه په دوه درې ځایونو کې زده کوونکی ما، یعنی یو څه زده کوم، یعنی دا د سمانه نه لري چې یو څوک یو 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 موقف ته ورسیږي. هغه نور ذکر ته اړتیا نه لري. نه انسان سوچ ژوندۍ دی، هغه باید زده کوونکی پاتې شي. نو هیله ده سوچ ژوندۍ سم داسې زده کوونکی پاتې شي او خپل هغه شته او یا حاصل شوی تجربه او پوهه ته نور پورې ورسیږي.
د هلمند ولایت د ولسی جرګې په خوانی غړي شګوفه نورزی وای د نجونو تعلیم باید په یوې سیاسي او مذهبي مسلې بدل نه شي.
انجونی افغان انجونی د دې حق لري او دا هغه اسلامي او شریعي حق دی. زه د غرب حق په اړه خبرې نه کوم. معنی دی ویلي چې انجونی باید ولر سین بل څوک بل دا هغه شریعي حق دی چې الله تعالی ورته ورکړی دی او دوی سوجي نه لري. باید دوی یو اسلامي او حدیث یو قران شریف شی باید راوي مخې ته کې دوی څه توجیه لري چې ایبن کړی دی. زه ډیر په لوکو الفاظ باندې دا موضوع ډیر همیشه ما غندلې دي او وسې هم غندم.
هغه وایي هر ورځ چې نجونې لسته کړو پاتې کیږي د ټول افغانستان او د ولست لپاره لوی شاتګ دی.
تاسو وګورئ چې په دې او اخر کې زوینم زه شرمېږم د دې په هیڅ باندې چې ما افغانستان کې زه اوسېدلې یم او زه د افغانستان يم چې د سیو ملایان دي زنه پېژم. خو مقصد ځان ملا معرفي کوي یو چې زه خدای ته تللې ما بل وای داسې دی بل وای هغه سې دی. ته شرمېږم چې دا کسان راځي میډیا کې د دې دغه نشر کیږي د دې ویډیوګانی او زه وایم چې زه د داسې یو جاهل داسې جاهل کسان زما د ټولنې دي او زه دغه ټولنې څخه یم، خو زه هم زما علمیت او پوهه ټوله په دې جهالت کې حسابېږي.
د پکتیا ولایت د ځوانانو د پارلمان په خوانی استازي ناهیده حکیمی منګل وایي هغه حیران ده چې طالبان په کوم اساس او اصول باندې داسې پریکړه کوي او دا حالت تر دریو کالو پورې دوام کړی دی.
اتم د سپتمبر چې د سیواد نړیوال ورځ ده، په افغانستان کې د سیواد نړیوال ورځ نه بلکې یو نړیوال غمیزوي، ځکه د طالبانو راتګ څخه وروسته طالبانو د نورو حقونو ترڅنګ له میرمنو د زده کړو حق هم اخیستی ده. شکر الحمدلله افغانستان یو اسلامي هیواد ده، اسلامي هیواد وو، اسلامي هیواد به اوسي. د طالبانو راتګ څخه مخکې ټولې میرمنې د شریعت په اصولو ښوونځیو ته تللې او راتلې، خپلې زده کړې به یې کولې.
د زده کړې نه پرته افغان نجونې خپل راتلونکي نیمګړې ویني. دوی نشي کولای کوم مسلک تعقیب کړي یا د ټولنې په پریکړو او د هیواد په جوړولو کې برخه واخلي. پر ځای دوی با په ماشومتوب کې او د اجباري ودونو، بیوزلۍ او په نارینه باندې د اتکا سره مخ، تل نورو ته محتاج او د نابرابرۍ د ناخوالو ښکار بګرځي. خایسته صادق لامی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
وسم د یوې میرمنې هڅه وګوري چې په شپږ څلوېښت کلنۍ کې زده کړو ته مخه کړې ده. دا میرمن وایي د نومیږي چې وایي د یو لړ اقتصادي او کورنۍ ستونزو په سبب یې ونه شو کړی چې په ځوانۍ کې خپل زده کړې وکړي، خو اوس په یو شخصي ښوونځي کې زده کړې کوي. تر درې کاله زیاته موده کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت لري چې د بې وزلۍ له کبله په خپلو اولادونو زده کړې نشي کولی. وایي که اولادونه یې ښوونځیو ته ولاړ شي نو د ورځې نفقه به څوک ګټي؟
د غریبۍ د وجې پاتې سال خواړه نه وځي، غرمه راشي له شل روپۍ راوړي، چې را نوړي زموږ نور څه درکم نه لګي. غواړو مونږ چې یاره مونږ نه استادان جوړ کړو، عالمان دې جوړ کړو، خو ښه تعلیمونه پوه کړو چې مخکې لاړ شو.
تعلیم سکول قرآن سبقان ماسپخین لاڑی سی ماضیگر راشی ماں خام راشی خواران نم سکول ویل دے نم سبق ویل دے نم داغا کڑے دے غریبی روجی بس لس روپئے راؤ دے کبار ناگا خوار یہ پوڑی راؤ یہ پہ تیل راؤ یہ پہ اڑ راؤ یہ پہ چینی راؤ داغا او کد مجبور نہ بس داغا پاتی.
د افغان کډوالو په منډانو می پنغالی کې ډیری ځوانان بے سواد دي. د ځوانانو د ټولنې مشر اجمل وای بے وزلی او د خوانزیو نشټوالی د ډیرو د لیک لوست مخه نیولای.
تعلیم سره خوشاو کو خو د بے وسې د وجې بد منګ د تعلیم دومره راغلی او خیرتور دي چې منګ بس د وس تعلیم هم نشه لګړ اند چیو راند ګورو من دوه درې دل چې بار ته سیلاړو لکه د سودو والا راشي په سبل سره والا راشي نو موږ ولې چپ ولاړو لکه ګونګي نو ته اشاره خبرې کو د سر وجې تعلیم هم نه لیکړې.
دلته چې زمون کيم د مونډا نو دی کې هغه مخکې د یونیسیا سکولونو مکتبونه نو هغه پنځم پورې اوس هغه پنځم پورې مکتبونه هم نشته ده. نو چونکه سرکاري پاکستانی مکتبونه دي، پرایمري یا پرایوټ سکولونه دي مکتبونه، دوی ته ماشومان زی خو د نورو په نسبت زمون تعلیم کم ده، غربت پکې ډیر ده. ماشومان تاسو کو اکثر وینی ساروزی کبال ته یا مزدوري ته، نو که مزدوری پی اونه کی نو دوی د اقتصاد دلته خراب ده، د اقتصاد د وجه نه دوی لوست نشته ده، تعلیم نشته ده، بی سوادی ډیره ده. کنه
دا خبره د افغان کمشنری د تعلیم څانګې مسؤل احسان الله هم تاییدوي. وای کمپونو کې د بی وزلې لکبله تعلیم ته پام نه کیږي. دی وای شل سلنه افغان کډوال بی سواد دي.
د کمپ لیول باندې هغه یو کلچر کنسټرینټ راشي چې هغه یو پریفرنس نه ورکوي، هغه امپورټنټ نه ګڼي. هغه یو مین دوه درې وجوهات دي چې موږ اوس پورې موږ کوم اسسمنټ کړی دی. یو خو د هغې غربت دی چې کوم مین وژن هغه ماشومان د الوتنې نه دي، یا اویلیبلټي بعضې ځینو ډېر کیمپس کې نشته، یا د سکول اویلیبلټي نشته. یو د هغې کلچر کنسټرینټس دي، یو هغې پریفرنس نه ورکوي فیمیل ته، او د ټول نه یو بل غټ دغه دان دی چې اپورچونیټیز نشته. هغه ماشومان یا هغه مور پلار دا سوچ کوي چې زموږ ماشومان سبق وي نو دوی بس کوي، وای ناٹ چې هغې بیا راشي خپل کار وکړي، رڑا لګي کار سکے، خپل دان بریډ ارنرز دي. آلموسټ که مونږ کم سروې کړی وای نو ایگزیکٹ خو نه خو دی، راؤنډ اباؤٹ 20% دی کې داسې وي چې هغې اور سکول ته چرته تللی نه دي.
د سپتمبر اتمه د 1918 کال راهیسې د سواد د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي، خو په پاکستان کې په یو شمیر کمپونو کې دننه هیڅ خوانزي نشته او پاتې نورو کې یوازې ابتدایي خوانزي فعال دي. د پاکستان په کمپونو کې میشت افغان کډوال د بیلابیلو مسایلو له کبله لیک لوت څخه پاتې دي، کوم چې د یوې پایدار او پرمختللي ټولنې د رامنځته کېدو لپاره کلیدي اهمیت لري. مسکا ساپی، امریکا غاک، منډا کیم، شب قدر.
دا راپور چې په د پاکستان د کمشنری د معلوماتو په اساس باندې د 80% افغان کډوالو چې تعلیم ته لاسرسی نه لري د غوی د ژوند بارکیو او د شپږڅلوي کلنې وحیدی د تعلیمي هڅو بارکی راپور دا به وستا ستوړاندې.
د 2001 کال د سپتمبر 11مه القاعده پر امریکا خونړی بریدونه وکړل. امریکا افغانستان ته ځواکونه ولېږل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه شوه. د سپتمبر 11مې د درویشتمې کلیزې په ځانګړو خبرونه کې د دې ورځې اغیز څرګندل کیږي. د امریکا جغ د سپوږمکۍ ټولنیزو شبکو، رادیو او ټلویزیون لالارې د دې خبرونه لیدل او اوریدل مهیروي.
څه تخنیکی ستونزه پیښه شول چې هغه راپور موږ ونه شو کړی، خو کوشش کوو چې تاسو ته خبر کړو. تر څنګ یې دلته په امریکا کورنی سیاست کې یو ایالت د ویست ورجینیا یا لویدیزه ورجینیا چې په تیره شلمه پیړۍ کې تر ډیره پورې د دیموکرات ګوند پلوي کوله، اوس په تیرو دوه جمهوري ریاست انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو ملاتړ کړی دی. راپور ته ستاسو پام راوړو.
دا د ویست ورجینیا ایالت په یو توریستي خارګوټي کې د اوړي د ورستوي ورځو منظره ده. مخکې لدې چې خونځي پیل شي، هوا سړه شي او د ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو نظر له بایدن څخه کمالا هیرس ته بدل شي، کورنۍ دلته راټولې شوې او خو وخت یې روي.
هیرس به ډېر زیات خدینه او اقلیتونه رای ورکوونکي راجلب کړي، خو دلته داسې څه نشته چې هیرس د هغه پر بنسټ کمپاین وکړي او نه دلته کومه سابقه لري.
د ویست ورجینیا ایالت په دوامدار ډول په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د نوموړي ځنې په خوانی بریاوي ورپه برخه کړې دي، خو د 2024 کال د ټاکنو په اړه رائے ورکونکو اندېښمن دي.
زه د ټرمپ ملاتړیم، خو زه فکر کوم هغه خلک چې یو ډول مطمئن نه وو اوس به کاملا هاریس ته رائے ورکړي.
دا ایالت اوس د ډیموکرات سناتور جو منشن له برکته چې یو ځنې ټاکل شوی چارواکی و او د دې کال په پیل کې له ډیموکرات ګوند پیل شو او خپلواک شو، د امریکا په ملي سیاست کې یو ستر رول لوبوي. جو منشن د ولسمشر بایدن د ادارې پر مهال د مهمو قوانینو تصویب کې ستر رول ولوبولو. خدا چې سکل دې تقاعد کیږي، جمهور غوښتون کې د ولسی ملاتړ څخه برخمن د ورجینیا ایالت د والی جیم جسټس له خوا د جو منشن د سند څوکۍ د ګټلو په اړه تقریبا مطمئن دي.
مونږ دلته د ډبرو سکاره استخراجو او دلته پر دغه صنعت برید شوی. والی جسټیس د ډبرو د سکرو مدنونه لري، مونږ د دغه صنعت خوندي کېدل غواړو.
زیاتره رای ورکوونکي ډیموکراټان په ویست ورجینیا کې د ډبرو د سکرو د استخراج پر راکمېدو تور نه وي، خو د ویست ورجینیا ډیموکراټانو په شیکاګو کې دغه ګوند په ملي کانګره کې د دې فکر د بدلولو هڅه کړې وه.
د دې لامل د صنعت میکانیزه کول دي، دا ځکه چې د ډبرو د مدنونو څښتنان کارونه ماشینونو له لارې ترسره کوي او د ځمکې لاندې مدن کاری پر ځای د ځمکې پر سطح مدن کاری ته لومړیتوب ورکوي. دا یو رواجی لار ده چې د چاپیریال پر اصولو پړه واچول شي.
د والی جسټیس ډیموکرات مخالف ګیلن ایلیټ رای ورکوونکو ته وایي چې د جمهور غوښتونکو کنټرول د دغه ایالت د اقتصادي ودې لپاره خنه دي.
We have to encourage small businesses. مونږ باید د وړې کچې سوداګري په داسې لارو چارو سره چې اوس نشته وهڅو. مونږ اړ یو چې خپل ځوانان دلته ولرو. مونږ ایالتي پارلمان یقینا د حمل د اسقاط او د هم جنس بازارونو په اړه داسې قوانين پاس کوي کوم چې زموږ ځوانانو ته دا پیغام ورکوي چې مونږ دوی نه واړو.
د ټرمپ څخه ملاتړ کوونکي د ویست ورجینیا ایالت کې رای ورکوونکي د اقتصادي ستونزو پړه پر جو بایدن او کمالا هاریس اچوي. په تیر اگست کې د ویست ورجینیا د یوې خبری ادارې لخوا تر سره شوی یو سروې ښیي چې ټرمپ په دغه ایالت کې له کمالا هاریس څخه د 15 امتیازو په توپیر سره مخکې دی. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
او په نایروبی کې یو د سر رستورانت جوړ شو دی چې نه یوازې کاروبار یې پرمختګ کوي بلکې د هرې خوا یې د خلکو پام هم جلب کړی دی. دا پاملرنه یوازې له دې عملم نه ده چې خواړه یې ښه دي بلکې د نوو خدمتګارانو له امله دی، ځکه په روبات رستورانت کې روباټونه خدمت کوي او د مشتریانو د پام او علاقې وړ ګرځېدلې ده. پام وکړئ، د نایروبی نه د جمعه ماجنګو د رپورټ پښتو ژباړه ده.
دا وخت د نایروبی په کلیشوا ښار کې د روباتونو په کافي کې د غرمې د ډوډۍ وخت دی چې د غیر معمولی خدمتګارانو لخوا یې ملمه پالنه کیږي. نادیا د هغو دریو روباتیکو خدمتګارانو نه یوه ده چې د مشتریانو میزونو ته خواړه رسوي. دا په ختیځ افریقا کې د روباتونو لمرنی رستورانت دی.
تاسو دا روباتونه لکه د عادي میلمه پالونکو په شان دندې ته ګمارئ او ورته وایي چې میز ته خواړه یوسي، خو دا روباتونه د عادي میلمه پالونه ډېر څه ترسره کوي. دوی له کلیزو د مبارکۍ سندرې وایي. د مثال په توګه تاسو خپل نوم دلته ثبت کړئ، دوی به تاسو ته د کالیزې یو کیک در وړي او ورسره به درته ستا د کالیزې مبارکي درکړي. دا په داس حال کې ده چې نورې روباټ میلمه پالې به هم ورسره یو ځای دا سندره بدرګه کوي.
په رستورانونو کې د روبات نه د ګارسونو په حیث استفاده کول نوې خبره نه ده. د روباتو میلمه پالو رستورانونه په متحده ایالاتونو، چین او نورو ځایونو کې هم پرانستل شوي دي، خو دا د افریقا لپاره یو نوی شی دی. ببراک ابیتو د غرمنۍ لپاره د خپل کورنۍ سره یو ځای دی رستورانت ته راغلی دی.
زه ډېر خوشحاله احساس کوم چې دلته راغلی یم او خپلو ماشومانو ته په خپل کلي کې دا ډول روباتونه ورخیم. بالکل، دا یو ډېر عالی اقدام دی. لکه تاسو چې هم ګورئ، دا روباتونه یو څه اصلاحاتو ته اړتیا لري، خو په مجموع کې دا چې میزونو ته خواړه رسوي یوه ډېره ښه خبره ده. نو کله چې بل ځل دلته راشم، نو زما هیله دا ده چې دوی یو څه نور متحرک او پرمختګ وکړي، لکه میز ته دې راشي، ورته خپل خواړه د فرمایش کړي او بیا دوی مو خوړو ټیک او بیا دوی مو خواړه راوړي. خو د لومړي قدم لپاره دا یو ډېر ښه اقدام دی.
د حکومتي معلوماتو له مخې د میلمه پالنې صنعت په کینیا کې د عاید لاسته راوړلو تر ټولو لویه منبع ده. خو د دې روباتو په استخدامولو سره د خلکو اندېښنې ډېرې کړې او هغوی دا ویره لري چې دا ماشیني صنعت به د دوی کارونه ورڅخه واخلي. په هر صورت، بیا د دې صنعت ماهرین لکه ایډیټ او جونګ وایي چې دوی د روباتو پر اتک سره د میلمه پالونکو د دندو د لاسته ورکولو نه ویره نه لري. هغه وایي چې ټکنالوژي پر اتک سره به فقط ځینې تشې ډکې شي او د میلمه پالو کارونه به یو څه نور هم منظم شي.
زه فکر نه کوم چې دوی د انساني دند له منځه یوسي، خو دا ټکنالوژي به په رستورانونو کې لکه د ژوند د نورو برخو په څیر شامل شي او د لاخه کېدو لپاره به ترینه استفاده وشي، او په دې ډول به د کار او ټکنالوژۍ ترمنځ د ارتباط یوه ښه لار پیدا
کړي. ماهرین وایي چې د دې روباتونو په راتګ سره په افریقا کې دا ډول رستورانونو یو پیل دی او نور رستورانونه به هم د روباتونو لخوا د میلمه پالنې شاهدان وسي او ډیر خلک په داسې رستورانونو کې د ډوډۍ د خوراک شاهدان وي. رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو. نیم ساعت وروسته د امریکا غږ سپینې خبرې خبرونه کې هم د سواد د نړیوالې ورځې په ارتباط په افغانستان کې د سواد په اهمیت او وضعیت د میلمنو نظرونه اخلي. هیله ده د سپینې خبرې خبرونه درسره وګورئ او واورئ. اوس لږه شیبه کې دری خبرونه پیلیږي او زموږ همکار سټوډیو ته راغلي تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي. تر بیا پوښتنه سپارو.
دیر
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.